دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانا شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم قدر منوریدونکو تاسو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د اوبو په زیر مداقلین د بدلون د غیزو په اړه ویلي چې د اقلیم بدلون په دغه واد کې اوبو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته کړې ده. اوچا د یک شنبه د ورځې نه وختي د خپل ټوټر په پاڼه لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې 2.2 میلیونه کسان د سکلو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا لیکلي د اقلیم بدلون په افغانستان کې اوبو ته د خلکو لاسرسی کموي. د هغه کورنیو شمیر چې د بود کمی دوی تجربه کړی دا په 2022 کال کې 30% ته رسیدلې دي. د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې د بهرنو اړیکو تجربه کې مشر مایکل مکال په رسمي توګه د ولسمشر جو بایدن د حکومت د یو شمیر په خوانی او اوسنیو چارواکو سره د لیکل شو مرکو وختنه کړی دا. ښاغلی مکال په لیک کې ویلي چې د پلټنو په لړ کې به سرګند شي چې دا کسان د افغانستان د متحده ایالاتو په بشپړ وټو په حق له سمره مهم معلومات لري. په لیک کې لیکل شوی دا هغوی معلومات مهم دي چې سرګند شي څنګه د افغانستان د بایدن د ادارې په ناوړه توګه وتل د دې سبب شول چې دیالس امریکایي تری وجل شي او اتصل به نور ټپيان شي. د تنظیم په چارو کې د بهرنوی چارو د وزارت مرستيال دفتر مشر د افغانستان لپاره د بهرنوی چارو د وزارت مرستيال د افغانستان د کاري ځواک په خوانی مشر د کونسلي چارو مامور او په خوانی سفیر چې د افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته د اقداماتو ارزونه کوله هغه کسان چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګېګۍ مشر ورسره د مرکو وختنه کړي. د اسلام آباد پولیسو د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف د ګوند پلویانو په ورسته ولاریونو کې په دغه خار کې دولتي تاسیساتو او شتمنیو ته د زیات مالی زیان درسیولو خبر ورکړی کړی. د اسلام آباد پولیسو پرون د خپل ټوټر په پاڼه په اعلان کې ویلي چې اعتراض کوونکو 12 نقلیه وسایط او 3 موټر سایکلونه سوځولي او د اسلام آباد صنعتي سیمې کې د پولیسو د ماموریت په یو دفتر باندې هم ورولسته کړی دی. په ترکیه کې د ټاکنو د چارو مسولین وایي چې د 99% رایو لشمیر وروسته معلومه شوې ده چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هیڅ کاندید هم 50% رای نه دی ګټلی او په همدې اساس انتخابات دویم پړاو ته لاړل. د شمیر شو رایو په اساس پر حال ولسمشر رجب طیب اردوان 99.4 او د هغه سرسخت سیال کمال قلچدار اوغلو 3.6% صد رائے گٹلی دی. د ترکیه د انتخاباتو د عالی بورډ مشر احمد دینر خبریالانو ته ویل چې لا هم د ترکیه نه د باندې د 15 رائے اچونکو رائے شمیرل شوی نه دی. په شمیرل شو رائے کې رجب طیب اردوان مخکې دی خو د سخکاری چې د هغه سیال قلچدار اوغلو ته ډیر لار په مخکې دی چې اردوغان ته ماته ورکړي. دویم دوره انتخابات به د مئی په 28 نیټه ترسره کیږي. د سپینی ماڼۍ په خوانی مشاورې ایم پاپ پرون په جنیف کې په یو سخت انتخاباتي رقابت کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د ادارې د مشرې څوکۍ وګټله. د دغه ادارې برحاله مشر د پرتګال انټونیو بچورنیو چې د اروپایي هیوادونو ملاتړ ورسره هم و. آی او ایم وایي چې ایم پاپ لومړی خصوي چې د اکتوبر په میاشت کې به دغه سازمان د مشرې په توګه کار پیلوي. میرمن پاپ چې د آی او ایم د اداري اصلاحاتو مرستیاله وه د برحاله مشر په مقابل کې د کمپاین لپاره د دندې رخصتي اخیستې وه. انټونیو ویچورینو د 2013 کال را په دې خوا د دغه ادارې مشر و. د ایران د عدلیه وزارت د توشنبه پورز اعلان وکړ چې 15 کسانې د وسلو د قاچاقو په تور اعدام کړي دي. د ایران د عدلیه وزارت ویلی دی چې دا کسان مجرمان او د وسلو قاچاقونکي وو چې د ایران د عالی محکمې په حکم اعدام کړی شول. د میزان ویب سایټ د ایران د جنوبی ولایت د محکمې د مشر مشتبه غرمانی له خولې لیکلی دی چې په دغه کسانو باندې د اعدام حکم په سهار کې د بندر عباس او مینا په زندانونو کې تطبیق شوی دی. په دې برسیره په ایران کې په سکم یوې اونۍ کې د اعدام شو کسانو شمیر 8 ته ورسېدو. د چهارشنبې پورز ایران درې نور کسان هم د قاچاقو په تور اعدام کړل. په همدې حال کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې په ایران کې د اعدام کیدونکو کسانو شمیر روس په ورځ زیاتېږي. د پنځشنبه ورځ سازمان وایي چې ایران په نړۍ کې تر چین وروسته دویم هیواد دی چې په یو کال کې ډېر کسان اعدام کړي دي. په سودان کې د واک پر سر د دوه سیاله او پوزي مشرانو ترمنځ لهوی میاشتې خونړۍ او جګړو وروسته سړونکو وای د کریملن سره تړلې واګنر ګروپ په دغه جګړه کې لاس لري. د سودان د اردو د مشر جنرال عبد الفتاح برهان او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو مشر جنرال محمد د ګالو د ملاتړو ترمنځ پروانو جګړو کې تر اوسه د سلګونو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی او شاوخوا یو ملیون سودانیان بې ځای شوي دي. سیرونکو وايي د ګالو تیر کال د واګنر د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره روسي ته سفر کړی. ویل کیږي چې واګنر ګروپ په 2014 کال د اوکرين سره د کریمیې د لانجې په محل رامست شو او مشر یې پوتین ته نږدې شخص دی. قدر مون اوریدونکو دا خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د مالی وزارت افغانستان کې د صنعت د ود لپاره د صنعتي سکتور 4% ربواره انتفاعي مالیه 2% ته راټیټه کړې ده او د کرنیزو صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف کړې ده. د غراز د روان مالی کال د خصوصي پانتونونو مدرسو او خونځیو 4% انتفاعي ربواره مالیه هم معاف شوې ده. افغان پانګوالو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیلی زموږ د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري کانفرنس ویل چې د حکومت او د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ پر لاپسې غونډه وروسته د طالبانو د مشرتابه د ځانګړي حکومت لمخې په افغانستان کې داخلي صنعت د ودې او ملاتړ لپاره د خصوصي سکتور څخه د مالی داخلو په پیسو کې د پاموړ کمال راوړی.
الحمدلله برای مکاتب او افغانتونای خصوصي 4% مالیه انتفاعي کې روبوار اخص میشد بر یک سال برای از اینا معاف شده است. برای حمایت از صنعتکاران ما، برای تقویه زراعت و تجارت 7% مالیه موضوعی قراردادی که بود او برای از اینها معاف شده است و دیگر برای تقویت صنعتکارای ما در سکتور صنعت 4% مالیه روبوار انتفاعی که بود ای به 2% تقلیل داده شده است.
دی خبری کنفرانس ده در صنعت و سوداگری و اقتصاد در مخابرات و معلوماتی تکنولوژی در وزارتون و سرپرست وزیران و سربیر یاش پیر افغان سوداگر و پانگوال و هم خبری اکری دقو چرواکوی چی در تیر و گاز و در پمپ در سیشنون و عروان در پخانه اداره در وقت سیلین هم ماب شوی او دقو سیکتور با در نور کلون در پارا در هر لیتر تیر و سپر اشیر اشپگ افغانه ثابت عملی در حکمت حساب تورکی در طالبان و در مشرتابه پا حکم که در هم راغلی چی در بحرنه چار و سوداگری و صنعت وزارتونه ضبطی چې د سوداګر او صنعتکارانو د ویزو اخیستو سوزه دروازو هیوادو د سپیران سره شریکه او دغه سوزه ته د حل لاره پیدا کی. همدارنګه سوداګر او صنعتکارانو ته د مرکز تصیر په هر وزور کې د پاسپورتونو د ویش اسانتیا برابر شي. د دې حکم له مخې د سوداګر او صنعتکارانو د اسانتیا لپاره ټول اړوندي دولتي ادارې مکلف دي چې په ټولو بندرونو کې د اسان خدمت یو واحد چتر مرکزونه پال او کاري وختي د ګمرکونو د کاري وخت تابع وګرځي. مسؤلین وایي چې د دې حکم پر بنسټ د مالی وزارت او د خصوصي سکتور سلور خودی مکلفی دی چې د دوه لورو ترمنځ د سوزو د دایمي حل لپاره یو ګډه دایمي کاري کمیټه رامنځته کی او د خصوصي سکتور په مالیاتي او ګمرکي سوزو باسو کی او د نه حل کېدو په صورت کې سوزي له مشرانو سره شریکی کی. د غرض د کرهنی او بلګول او مالداري وزارت د ځسپره شوی چې د خصوصي سکتور په همکارۍ په مختلفو ولایتونو کې شته سړي خولي پالي او د نوو خونو جوړولو لپاره اقدام وکړي. د خبري کانفرنس د سوداګرۍ پنګونې د خودي رئیس محمد یونس مومند د طالبانو د مشرتابه د دغه اقداماتو ساينه او کلاو د هیواد پرمختګ لپاره د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ په ګډ کار باندې ټینګار وکړ.
دا دغه د حکومت سره وسته چې افغانستان په لوړ مالیه سره پرمخ نستللی، افغانستان په کاروبار سره پرمخ لایسي. زه یقین درفهم چې دا زموږ په کاروبار کې پیشرفت تمځه کی او به کولای شو چې څنګه د افغانستان اقتصادي شیرازي او پیشرفت رامنځته.
د طالبان حکومت د مالیو د ټیټولو او مافولو د پریکړه په داسې حال کې کړی چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل ډېری فابریکې تړل شوې او د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو یو شمېر موسسو د تړلو ګواښ کړی دی. د نوي تعلیمي کال په سر کې خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ځینو چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي وو چې په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لامل د پوهنتونونو د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او کېدای شي تر څلوېښتو پورې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې وتړل شي. دغې ټولنې له وړاندې ویلي وو چې یوې خوا په پوهنتون کې د نجونو په زده کړو بندیز او د بلې خوا د اقتصادي ستونزو له امله له نیمې څخه زیات محصلین له لاسه ورکړي. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان کې شاوخوا 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي. د دې سربېره د خصوصي ښوونځیو د ټولنې چارواکي وایي چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو وروسته دوی هم د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي او یو شمېر ښوونځي له وړاندې تړل شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې په سلګونو خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په بامیان کې ځنې سمات نشته په دې حال کې لومړنۍ ټولنیزو خدماتونو ته لنه لاسرسي نه شکایت کوي چې دغه ولایت سیمه ایز مسولین دوی ته د دایمي استوګنځي جوړولو او د ژوند ټول اسانتیاو برابرولو خبر ورکړي. دغه څمات مېشتي وایي چې د څښاک پاکې اوبه، برېښنا او تشنابونه چې د ژوند له لومړنیو اړتیاو نه ګڼل کیږي هیڅ ډول لاسرسي ورته نه لري او له سیمه ایزو چارواکو غواړي چې د دوی لومړنیو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه وکړي. تفصیلي رپورت کې اورئ.
په بامیان کې ځینې سمات مېشتي په داس حال کې لومړنۍ ټولنیزو خدماتو ته لنه لاسرسي شکایت کوي چې دغه ولایت سیمه ایز مسولین دوی ته د دایمي استوګنځي جوړولو او د ژوند ټولو اسانتیاو برابرولو خبر ورکوي. خلک وایي د ښاک پاک اوبه، برېښنا او تشنابونه چې د ژوند لومړنۍ اړتیاو څخه ګڼل کیږي هیڅ ډول لاسرسي ورته نه لري او له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې اړتیاوې پوره کاندي.
از حساب چی بگیم ما بسیار مشکلات های زیاد دیگه هم داریم و همچنان تشناب اینجا اگر جور کنیم مشکلی دیگه مشکلات خود داره و اگر نه که اکثریت ما اینجا با صحرا گشتی میریم
چه دا چاره د چاپریال د ککړتیا او د ناروغي او د خبردو په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د ناروغي لامل کیږي.
پیسې چې خوشگزار بود نه متونستیم قرض نه کړیم باز هم قسم مریض نشود پای مثال نه باید سنه بغل میشد دوا میوردیم برش دیگه قطی چیز خوش کرد در چانیم سه سه سال میخردیم باز ایدم در ما دو از آدونیم از شیر خوش کرد میشد یه مشکلات های بچه هم خیلی زیاد بود.
لبل خواد بامیان ده کدوالو او بیا رسنی دون کو چارو رئیس مولوی فضل عمر رحمانی وای ده سمت میشتو ده ستونزو ده هلکولو پا مخه ده ارون دو ادارو پلاوی تاکل شوی وو چی لن سروی روستا یو سرو چلور سروی سمت میشت یک ورنی ده ارو او مستحق و خلکو پا توگو پیجندل شوی. ده اغا پا خبره ده کدوالو پا چارو که ده ملگرو ملتون و عالی که مشنره یا یو این ایچ سی آر ده ارون دو ادارو پا وقتنه سمت میشتو تا یو کارگو پا جوله بی
زمکه ده تقریبا ده شپیتو جربو پا اندازه زمکه ده ده شاروالای پلاس که ده چه مکتبه وسپاراله او تقریبا ده هر کور ده پاره سالتا ده هر کور هزینه یا مصرف تقریبا $3,000 پوری رسی او مصرف انسیات پا غاره خیسته ده.
د یادو سمزمیشتو لډلې ګلچیر وایي ټول سمزمیشتي د خپل اړتیا وړ او به لسین راوړي چې صحیح نه دي.
نه مګه ترس مې خوردم بارش مګه ترس مې خوردم او نه غرم نس پښکوچ کړه دیگه مې وته مې نه لګي بیګه کوچ کنه زبا کوچ کنه ولله ما ته کوشه چې رقم شه بسیار روزګار سخت سپری کړم مې کسای که از ما اولګری کړه زیات جهان تشکر خیر ببینم یا خداوند از یا راضی باشه که آمد از ما اول گرفت داد غریب بیچاره رسید دیگه کس کنه میرسید.
د بامیان د کډوالو چارو رئیس ټینګار وکړ چې د دوه کورونو له جوړولو وروسته په پام کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ لخوا دوی ته ښوونځي کلینیکونه او د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې شي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د شاور سيډنيز باس مهمه ونې ځخ پرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونې مونږ تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایت للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
زمغه د واشنگتن د سټډیو ناورید په داسې حال کې چې د ترکیه د جمهوریت ریاست او پارلماني ټاکنو د رایو شمیر نه دوام لري د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د ترکیه د ټاکنو پایلو ته د احترام او له انقره سره د اړیکو دوام خبره کړې ده. که څه هم په ترکیه کې ټاکنې د اکشن به په ورځ تر سره شي خو د ښکاری چې د جمهوریت ریاست هیڅ مخکخ کاندید به ونه شي کړی چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې اکثریت رائے تر لاسه کی. په ترکیه کې د ټاکنو سره حال په رپورت کې اوري
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې په تیرو شلو کلونو کې په زیاتیدونکو مقتدرانه شکل د خپل هواد مشري کړی ده د یک شنبه ورځې په ټاکنو کې د خپل رقیب کمال کلیچدار اوغلو له سخت رقابت سره مخ شو. اردوغان چې په انقره کې خپل پلویانو ته وینا کوله وویل کې دا شی هغه ټاکنې وګټي خو که دغه ټاکنې بل پړاو ته ولاړې نو د ملت پریکړې ته درناوی کوي. که زموږ ملت دویم پړاو ته د ټاکنو د تک پریکړه کړې وي بیا یې هرکلی کوو. موږ باور لرو چې دا پړاو به د 50% څخه په ډیرو رایو بشپړ کړو. د ترکیې د جمهور رئیس پلویان هم د دوشنبه سهار وختي د اردوغان بریا ته هیله مند وو. تر مرګه رجب طیب اردوغان، تر پایه رجب طیب اردوغان. زه د ښار د بلې غاړې څخه د شپې په 2 بجو راغلم او تر اوسه په تمه یو. زه سبا په 2 بجو کار لرم خو اردوغان تر مرګه له هغه سره مینه لرو.
زه تر اوسه په لومړي پړاو کې بریا ته هیله من یم. لکه څنګه چې ولسمشر طیب اردوغان وویل خلک وروستۍ خبره کوي. که خلک وروستۍ خبره کړي نو بیا تر هغه وخته پای ته نه دي رسیدلي څو چې مونږ نه یې ویلي.
د ترکیه د ټاکنو د عالی بورد مشر امیت ینر خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې 99.4% کورنۍ او 40% بهرنۍ رایې شمیرل شوي د ترکیه اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.4% او د اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو 15.4% رایې ګټلې دي. کلیچدار اوغلو دویم پړاو ته د ټاکنو تکته هیله مندي ښودلې ده.
بټون افترا و حکارتلرنه رامن
د ټول تورونو او سپکاوی سره سره اردوغان ونکړ شول هغه پایله تر لاسه کړی چې تمه یې درلوده. هیڅوک باید د تر سره شوی عمل په اړه ډیر خوښ ونه وسی. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه د ټاکنو په اړه چې سخت رقابت پکې شوی خبریالانو ته وویل هیله من دی ټاکنې تر سره شي.
وګورئ زه هیله لرم ټاکنې تر سره شي. هر څوک چې وګټي هغه به ګټونکی وي. پرته له دې ټاکنو د نړۍ په برخه کې اوس هم کافي ستونزې شته.
د ترکیه ټاکنې تر ډیره په کورنۍ مسایلو لکه اقتصاد، بشري حقوقونه او د فبروري میاشتې په زلزله چې لعملې سباندې 50,000 کسان ووژل شول دا څرخیږي. بلخوا غربي هیوادونه او بهرني پانګوال هم کله ناکله د اردوغان لخوا د اقتصاد د نامنظم مدیریت او په نړیوالو بحثونو کې د ترکیه د واقع کولو لعملې د ترکیه د ټاکنو پایلو ته منتظر دي. له ترکیه څخه د بهر رای ورکونکو په ګډون په دې ټاکنو کې سباندې 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر و چې کابو 99% کسانو رای ورکړی ده. دغه ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د ترکیه د جمهوري نظام د جوړېدو 100 کاله پوره شول. یو مدرن سیکولر دولت چې د عثماني امپراتورۍ له بقایاو جوړ شوی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څیړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د کورنی امنیت وزیر هغه ګونګوسې رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د پناه غوښتونکو د منلو بهیر درولې دي. الهاندرو مایورکس ټینګار کړی دی چې امریکا ته د راتګ قانوني لار شته او د ناقانونه مهاجرتونو نه باید ډډه وشي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې په پښتو ژباړه کې اورئ.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د ای بی سی ټلویزیونی شبکې ته ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د امریکا په جنوبی سرحد د کډوالو په وختو کې 50 سلنه کمواله راغله ده. واشنگتن د دوسل وختم ټایټل په نوم د کډوالو اړوند یو تګلارې ختمه کړې ده چې د کورونا وبا په وخت عملی کېدله.
We've already removed thousands.
موږ زرګونه خلک چې په جنوبی سرحد باندې وختي وېستل دي. موږ اوس د امریکا د قانون د اتمې مادې لمخې د کډوالۍ دودیز واکونه عملي کوو.
میری کوستینګار کړه چې د جو بایدن په جمهوری ریاست کې په بیساره توګه د قانوني لارو نه امریکا ته د راتګ زمينه برابر شوې ده. د هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې امریکا پناه غوښتونکو نه مني.
زموږ اصول دا وایي چې یو کس دی باید قانوني لارې تعقیب کړي چې موږ هغوی ته رامسته کړی دی. که داسې یې کړی نه وي نو هغوی باید په هغو هیوادونو کې پناه واخلي له کومو چې راغلي دي او امریکا ته د اوښتو مخه نیول شوې ده. که په دې دواړو کې یوه هم نه وي شوې پر پناه غوښتنې بندیز نشته، بلکې د منلو لپاره یو لړ اضافي اسنادو ته اړتیا شته چې پوره یې کړي.
دا چې نیو مقررات د امریکا ته د غیر قانوني کډوالو دراتګ مخه نیسي یانه په کانګرس کې جمهوری وختونکو استاد مايكل ماکاله پاړه ډاډه نه ده.
زه فکر کوم چې د کډوالو کترونه زیاتیږي او غواړي چې زموږ خاورې ته دننه نشي. د بیلګې په توګه زما د خپل ایالت والی په سرحد کې د کډوالو د مخنیوي لپاره د تکساس ملي ګارد او د کورنی امنیت د وزارت سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. حقیقت دا دی چې تیر دوه نیم کال بل څه ښکار کوي او هغه دا چې 15 میلیونه خلک په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته راوښتي دي.
د حقوق استاد بلنبو کی وای چې معمولا کډوال په خپل هیوادونو کې د جرم لکول ورسته تختی.
موږ د تشدد زیاتی د لوړه کچه وینو او په همدې دلیل خلک مهاجرت ته دوام ورکوي. څوک یو هیواد کې ځانونه خوندي کړي او په ډیرو مواردو کې دوی خپل کورنۍ سره یو ځای کیږي.
شننکه پیټر مارګولس په دې باور دی چې خه چانس شته چې د بایدن د ادارې لخوا د مهاجرت د نویو قانون لارو لمخې د غیر قانوني کډوالو د وختو مخاوني ولشي، خو که د ستون زوري خو ته پام ونیشي نو خای د مقررات غټور نه وي.
د کډوالو په اصلي ټاټوبې کې فاکتورونو ته وکتل شي. د بیلګې په توګه په مرکزی امریکا، ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور کې چې ولی خلک خپل هیوادونه پرېږدي، په دې کې اقتصادي، اقلیمي او تاریخوالي د خطر فاکتورونه شامل دي.
لدې سره سره چې 15 کلن بندیز عملی کیږي او قانون ماتونکو سره قانوني چلند کیږي، امریکایي چارواکي اعتراف کوي چې خای په راتلونکو ورځو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکاو. په ننګرهار کې د 2023 کال د پولیو دومره مثبته پیښه د دغه ولایت په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د یونیسف د امریکا مسولیا د پیښه تاییدوي او وایي په دغه سیمه کې د پولیو د ناروغۍ ګواښ له یوې ورځې نه بلې ته په زیاتېدو دی. که کورنۍ خپل ماشومانو ته پر وخت واکسین تطبیق نکړي، د نورو ماشومانو ژوند هم له خطر سره مخ کیدونکی دی. ابوبکر علیزی پرې رپورټ را لېږلی.
دا یونیسف د امریکا مسول کمال شاه سید امریکا غږ سره په خبرو کې د پیښې پخلی کوي او وایي په یاد سیمه کې د پولیو ناروغي لا ورځ بلې ته پخ پرې دودا. د هغه په خبره کوټ او بټکوټ دواړه ولسوالیو کې د پولیو ګواښ لوړ دی او زیات شمېر ماشومان د کورنیو د نه پاملرنې له امله د ګواښ سره مخ دي.
په افغانستان کې شرقي او زینګرار ولایت کوټ ولسوالۍ کې د پولیو یا ماشومانو د فلج ناروغي دوامه پیښه ثبت شوې ده. دا پیښه په هغه سیمه کې ده په کوټ ولسوالۍ یو له هغو سیمو ده چې په دې سیمه کې د پولیو ناروغي وایرس شتون لري. په مخکینیو میاشتو کې هم هلته په محیط کې دا وایرس ثبت شوی و او لومړۍ پیښه یې په بټکوټ کې رامنځته شوې وه. له دې نه معلومیږي چې ناروغي د خپرېدو په حال کې ده او ټول ماشومان ګواښي.
د یادو دواړو ولسوالۍ اوسیدونکو له مسولینو غواړي چې دغه ولسوالۍ د جدید څار لاندې ونیسي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او هغه څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي باید ترسره شي. دوی په ټولو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان د پولیو پر ضد د واکسینو په هر دوره کې واکسین کړي، څو خپل ماشومان او د نورې ټولنې ماشومان د دې ناوړه او مرګونې ناروغۍ څخه وژغورل شي.
ټول قرنی وغکو خپل ماشومان د 15 کال کومر ماشومان جری هغه ته د پولیو واکسین حتمن وکړي ترڅو د دایمي مایبت څخه وژغورل شي.
اړوند مسولین څخه غوښتنه کوو، د نړیوال درسونو څخه غوښتنه کوو چې دغه سیمه باید تعقیب کړي او خپل نظر لاندې ونیسي. خدای مکه خدای مکه دغه ناروغي لري وژن کې ناروغي ده په بل قرنی باندې یا په بل چا باندې تاثیر ونی کی.
خغلی کمال شاه زیاتوي چې د کورنیو لپاره یو فرصت دی ترڅو په راتلونکي ځانګړو شو کمپاینونو کې خپل ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي په سم ډول پر وخت واکسین کړي، ځکه دا یو وایروسي ناروغي ده او له یوې سیمې بلې ته یې د انتقال خطر ډیر دی.
د پولیو د مزورولو پروګرام په دې سیمه کې د پولیو کمپاین پلان سوی دی او د پولیو ناروغي تاسو معلومه ده چې هغه ناروغي د هیڅ درملنه نه لري، یوازینی د خوندیتوب لارې مخنیوي دی چې هغه د پولیو واکسین په ذریعه سره ترسره کیدی.
په ننګرهار کې د پولیو دویمه پیښه داسې مهال ثبت شوې چې همدا مهال د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین روان دی. د مسولینو په خبره په دغه کمپاین کې به ټول هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي. دوی په یاده برخه کې د ټولنې له ټولو قشرونو همکاري غواړي څو هیڅ ماشوم بې له واکسین کولو پاتې نشي، ځکه همدا دوه څاڅکي واکسین دي چې ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ژغوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا فلیپین قواو څخه باندې ولسیزه روزل شوی دی او د یو بل په څنګ کې جنگ کړی دی. د دفاع وزیر لیود آستن ویل منګوس دغه روابط قوي کوي د راتلونکو هغه کال لپاره او لدینه په اخوا اندو پیسفیک تستر امنیت ثبات او سوکالی راوړي. امریکا فلیپین ټینګار وکړ چې دوی دو اړخیز دفاعي تړون د دوی د همکارۍ اساس دی. د دفاع وزیر آستین شرح کړه دغه تړون زمونږ د هرې خوا په وسلوالو قواوو زمونږ په الوتکو یا په عامه کشتیو باندې تطبیقیږي، په دې کې زمونږ ساحلي ګاډ هر چیرې چې د جنوبی چین په سمندرګي کې وي شامل دي. د دفاع وزیر آستین ویل دواړو هیوادونو په هغو پلانونو باندې خبرې وکړې چې په پالوان او په شمالي لوزون کې څلور نوې د دفاعي همکارۍ د موافقې سیمې پرانیزي. دغه مرکزونه به د ګډې روزنې د تمرینونو ملاتړ کوي او زمونږ د دواړو قواوو ترمنځ متقابل عمل چې د دې ډاډ ورکړي چې حتی د راتلونکو ستونزو لپاره موږ به چمتو یو. د 2023 کال د مالی کال تر اخره امریکا توقع لري چې په بنیادي کارونو کې څه باندې 100 میلیونه ډالر پانګه چونه وکړي او په نوي او موجوده دفاعي همکارۍ د موافقې په مرکزونو کې. د دفاع وزیر استن ویل دغه پنګا چونه بعد کار پیدا کول او د فلیپین په محلي ټولنه کې اقتصادي وده زیاته کړي. موږ دا ژمنه هم کړې ده چې په چټکه توګه د امریکا او فلیپین د دوه اړخیزه دفاعي لارښودنې نهایي کړي. د فضا او سایبر سپیس په شمول د ټولو ساحو په عملیاتو کې د ائتلاف لپاره زموږ نقشې برابرې کړې.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.